غیر قانونی توګه ایران ته اوختل، شکنجه کړي او بیا یې په اوبو کې غرق کړي او دولس تنه توانېدلي دي چې له دې غمیزې څخه ځان وژغوري. ملي ارمان وړاندې لیکي، که څه هم په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دا پیښه ردوي، خو افغان حکومت یو پلاوی ټاکلی څو دا مسله وڅېړي. د لیکوال پن دا لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته پیښې رامنځته شوي دي چې باید په جدي ډول وڅېړل سي.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی.
د بغلان ولایت په تاله او برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یوه کان کې څلور کسان وژلي دي. د تاله او برفک ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو. ولسوال وایي چې د مړو د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګژوب لاوختې. تندر قول اردو وایي چې تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځر کې کنډو سیمه کې جګړه وشوه او په دې ترڅ کې دوه تنه وسلوال طالبان مړه او اووه نور ټپیان شول. او همداراز په دې جګړه کې دوه دولتي سرتیري هم مړه شوي او درې ټپیان دي. تندر قول اردو همداراز وایي چې د لوګر ولایت په مامداغې ولسوالۍ کې په یوه نښته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د می په دریمه د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. د جنوبي کوریا پوځ وایي دا ډزې نن سهار د ګډ سرحد په اوږدو کې هغه مهال وشوي چې د شمالي کوریا سرتیرو د جنوبي کوریا پر سرحدي پوسته پرله پسې ډزې وکړې. روسیا کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوې پیښې ثبت شوي دي. بلخوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې ښایي د ښار کلابندي اوږده کړي او همداراز له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي شي. او نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو زورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي.
او په پاتې برخه کې نور بس دی او نیزه خبرونه خبرې کی.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام او د دې اونۍ د نور بسته یا شکسته سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. په تیرې وکال کې په کندهار ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو څو نندارتونونه جوړ شوي او خزو د بازار موندنې په هدف په دغو نندارتونونو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل. خو صنعتکاري ښځې شکایت کوي چې د دوی په کارونو کې د ښهوالي او کیفیت د راتلو سره سره د تیرو کلونو په پرتله د صنایعو د خرڅلاو بازار کم شوی او دوی له مالی ستونزو سره مخ کړي دي. دغه صنعتکاري میرمنې چې ډیرې د کور مشري ورترغاړي ده او د اقتصادي ستونزو له امله د لاسي صنایعو کار ته مخه کړي وای، د حکومت له لوري صنایعو ته په افغانستان کې دننه او بهر د بازار د نموندلو له امله لخپل کار زړه توري شوی او یو شمیر صنعتکارو میرمنو خود د مخه خپل کار پرېښی دی. د نور بستې د دې اونۍ په خبرونه کې د کندهار د خزو د سوداګری خونې لرئیس اغلی زهرا زاهد سره په دغه ولایت کې د خزو د لاسي صنعت پر وضعیت او دغه راز پرشته ستونزو غږیږو. بلې اغلی زهرا زاهد موږ سره په لیکه کې د خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو مکرمو ته.
ډېر زیاته مننه. لومړی کرا شو په کندهار ولایت کې پر عمومي پر د ښځو پر سوداګریزو فعالیتونو یو رڼا واچوي چې څونه ښځې په دې کې ښکېلې دي، کومو برخو کې فعالیت کوي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د شپږ ستونزو تر څنګ خوشبختانه زموږ ډېرې مېرمنې اوس چې په کندهار ولایت کې ژوند کوي هغه کپه ولسوالۍ کې وي که په ښار کې وي، دوی سوداګریزې برخې ته راوتلي دي او دوی په دې برخه کې فعالیت لري. هغه لاسی صنایع چې مخکې په کندهار کې دود درلودي هغې ته یې نوښت ورکړی دی، په هغې کې تغییر راوستلی دی او د هغه څخه یې مختلف توکي مثلا دوی برابروي چې هغه په مختلفو نمایشګاهو کې یا نندارتونونو کې دوی نندارې ته وړاندې کوي. تر اوسه پورې زموږ د ښځو د سوداګرۍ له خونې سره درې پنځوس مېرمنې صف دي او د دې تر څنګ د ځینې نورو ریاستونو څخه لکه د عمر اجتماعي ریاست سره همدارنګه د انکشاف جهاد سره سوداګریزې مېرمنې شته او دوی فعالیت لري او په مختلفو نندارتونونو کې دوی برخه اخلي او د هغې تر څنګ د کندهار په ښار کې دوی خپل توکي په بازار کې په دوکاندارانو باندې پلوري. ولې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې شته.
بلې، تاسو د درې پنځوس ښځو یادونه وکړه چې دوی عملاً تاسو سره ثبت دي او دوی د رسمي نندارتونونو له لارې خپل صنعتي لاسي صنایع خرڅي نندارتون ته وړاندې کوي. شمیر ډېر ستاسو په نظر کم نه دی؟
ما یادونه وکړه چې دا یوازې زموږ د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ثبت دي، خو د امور اجتماعي ریاست سره هم شته. غیبه مېرمنې ستا چې مثلا په کندهار په ښار کې دي، موږ سره چې کومې مېرمنې ستا چې هغه د زون په ساته دي، مثلا د زابل ولایت څخه موږ مېرمنې لرو چې تقریبا اووه تنه د زابل د ولایت سره موږ سره ستا په دغه درې پنځوس مېرمنې کې، د اروزګان څخه موږ دوه تنه مېرمنې لرو، همدارنګه د هلمند څخه موږ سره ستا دي، خو د انتصاب جهاد په ریاست سره همدارنګه د عمر اجتماعي ریاست سره هم ستا دي. یعنی تعداد زیات دی د مېرمنو، خو دا تعداد چې دی داسې مکمل موږ راجمعورې کړی نه دی تر اوسه چې موږ ټول یاد کړو چې څومره تعداد مېرمنې کار کوي، خو د سلو په شاوخوا کې کومې مېرمنې چې موږ پېژنو یا وینو یا په نندارتونونو کې راسره یو ځای برخه اخلي په کندهار کې څه او دوی په دغه برخه کې کار کوي.
بلې، د ښځو د سوداګریز فعالیت په برخه کې دوی مشخصا په کومو برخو کې ډېرې فعالې دي؟ یو خو دا دی چې په کور کې دا لاسي صنایع دي، بل هغه سوداګریز فعالیتونه دي چې له کوره بهر هم ترسره کیږي. ډېر په کومه برخه کې مېرمنې ښکیل دي؟
په کندهار کې تاسو ښه پوهیږئ چې دلته موږ د خامک کار ډېر باب لري. په کندهار ولایت کې مېرمنې ډېرې چې دي هغې چې ډېر اشنایي ورسره لري هغه د خامک دوزي سره دي، چې دوی مخکې به یې تنها د نارینه وو دپاره کوم لباسونه رغول یا غالۍ رغولې، اوس د خوشبختانه د مېرمنو دپاره هم دوی دغه د خامک په برخه کې لباسونه جوړوي مختلف، همدارنګه د یو خونې یا د یو کوټې دپاره دغې د ښایست دپاره مثلا دوی مختلف اجناس یا توکي رغوي. په دغه برخه کې دوی ډېرې بوختې دي او دغه تر څنګ دوی تېر کال د ښځو د ریاست په څخه ډېرې مېرمنې هندوستان ته استول شوي وې چې د یو پروژې د لارې وې، هلته دوی نوي ډیزاینونه او نوي کارونه زده کړي وو چې هغه څخه یو یادونه کوم چې د روبین په نامه ده. په دې کې مختلف د کوچونو پوښونه دي، مثلا د یو اتاق د ډیزاین دپاره توکي دي، همدارنګه د یو موټر د څوکۍ دپاره هغه پوښونه دي، همدارنګه نور د میز د سر دپاره دغه د ښکلا دپاره توکي دي. په دغه کې دوی ډېرې بوختې دي او دغې تر څنګ اوس چې دلته ډېر باب نوي باب شوي دي، مخکې دا برخه ډېره کمزوره وه، غالۍ اوبدل دي چې اوس مېرمنې ورباندې بوختې، او د دې تر څنګ د مربا او اچارو دغه برخه هم اوس ښه ده، مخ پر مختګ روانه ده. چون د کندهار میوې ډېرې زیاتې دي، نو دوی په دغه برخه کې مخکې معلومات کم درلوده، اوس د ځینو موسساتو او د ځینو هغه ریاستونو د خواڅخه چې هغې په د ښځو د سوداګرۍ د برخه یا په عموم د سوداګریزو چارو دپاره دوی فعالیت لري، دوی ته یې روزنه ورکړې ده او دوی په دغه برخه کې ښه مربا او اچار دغه برخه هم بوختې دي مېرمنې ورباندې جوړوي.
بلې، دا کندهاري غړل که تاسو چې اشاره وکړه دا یو مشخص سند دی چې کندهار ولایت ته منسوب دی او دا ډېر په افغانستان په هره برخه کې تاسو راشي دا ډېر خلک دي سره لیواله دي او ډېرې خوښي. نو دا صنعت څنګه دی؟ آیا تاسو هڅه کړې چې نورو ولایتونو ته په داخلي بازارونو کې دې ته وده ورکړي او نورو بازارونو ته ویسي تر څو خلک ځکه دې سره علاقه ډیره لري او دا سند نورم واده وکي په قندار ولادت کې مخکې دین چې تاسو ما پښتنې ته ځواب وای یو اوریدم کې لري لرو فضلادی ورور دی لوړده ګلات څخه د دې پښتنه وښلو به روسب تاسو را وګرځو. بلې السلام علیکم. بلې فضلادی ورور ستړی مشه مهرباني. ډیر مننه ژوندی اوسئ تاسو ان شاء الله ژوندی اوسئ. بل یو بل اوریدونکی هم لرو په بخښنې سره. بلې السلام علیکم. بلې زما غږ اورئ؟
بلې مرسلین السلام علیکم. تشکر باوجود دې چې د افغانستان خلک د اقتصادي فقر سره مخامخ دي او د مشکلات په افغانستان کې څه هم نر ورسره مخامخ شه د خلاصه کې نن نارینه په دې مشکلات سره مخامخ دي چې زموږ میوه ته زموږ صنایع لاسي صنایع او زموږ تولیداتو ته بارانیانو خوش کړي او بازار یې ته پیدا شوي او دوهم دی وویل چې 50 مېرمنې اوس موږ سره سوتي څنګه کېدلی شي چې دغه سوتېدل دغه کار وسعت پیدا کړي چې نورې مېرمنې هم سوتي او نورو ته هم کار پیدا شي او دولت په دغه عرصه کې خصوصي سکتور په دغه عرصه کې ستاسو سره څه کومک کړی
دی؟ ډېره زیاته مننه کړې سي ژوندي اوسې مننه اتمن ان شاء الله جواب وي. کړه شو زما پوښتنې ته بیرته راوګرځو بیا به وروسته د فضل هادي ورور او قاري صاحب پوښتنې ته براشو.
پښتنې په ځواب کې زبای دوایم چې زموږ خو ډیره هڅه ده هم دغه نندرتنونه چې موږ په لاره اچو د دې هدف هم دا دی چې موږ هغه څوک چې ننداره ورڅخه کوي په هغې کې داسې څوک هم پیدا شي چې علاقه وښيي دغه د مېرمنو څوک ته پراختیا ورکوي د هغوی تشویق کوي او د دغه لارې څخه دوی د نړیوال بازار پیدا کړي. خوشبختانه تېر کال زموږ یو دوې مېرمنې چې زموږ سره ستافتي هغې به د جرمني ته یا امریکا ته هلته د دوستانو له لارې دغه څوکې هڅول چې تاسو یادونه وکړه د غاړو څخه هلته به یې هغه بیه چې مثلا دلته یو 10,000 افغانۍ لري یا 12,000 افغانۍ لري هلته به په لوړ قیمت باندې دوی خرڅوله او ښه پیسه به یې ترلاسه کوله. او زموږ سره یو بل مېرمن ده چې د رنګینه جانې په نامه ده هغې ډېر وخت کوشش دا و چې په کندهار کې د کندهار لاسي صنایع ته یو داسې لاره پیدا کړي چې هغه نړیوال بازار ولري. دغې لپاره دوی کوشش دا و چې په امریکا کې په نندارتونونو کې دغه څوکې نندارې ته کښېږدي او په خلکو وویني او هلته ورته هغه د چا خبره شهرت ورکړي او د هغه تر څنګ خرڅلو هم ولري. نو په دې کې ډېر زیات سټولونه و مثلا د دې تر څنګ چې غاړې وي یو رقم کوړینان جوړېږي چې د کندهار مېرمنې یا ټیکري چې د کندهار مېرمنې ورڅخه استفاده کوي چې هغه د خامکو په واسطه دي یعنی د مېرمنې په خپل لاس جوړي ښه بازار لري دغه زموږ شی. او زموږ ورور پښتنه وکړه د سلام او احترام ورته وړاندې کومه دوی د پښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې دوی وایي یو بل داسې کار دغه لاسي صنایع چې دي دا تر بل هر کار ډېر اسانه او ډېر ښه پروسه ده د مېرمنو لپاره چې خدای چې دوی په کورونو کې دي او دوی ته ټول هغه خام مواد چې د دوی ضرورت دي هغه په ډېر اسانۍ سره پیدا کولی شي. او بل ډېری هغه مېرمنې چې سواد نه لري هغوی لپاره دا یو ښه کسب دی یو ښه کار دی او دوی دغه مېرمنې په کورونو کې یو شی تهیه کوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي خو د پخوا په شکل نه دی چې یوازې غاړه به وي، اوس دوی نوښت ورکړی دی، دوی هغه کیفیت ورش کړی دی. یعنی یوه غاړه که یو کور په یو میاشت جوړوي هغه په 10,000 افغانۍ خرڅوي. زه فکر کوم د یو کوچنۍ کورنۍ لپاره 10,000 افغانۍ ډېر شی دی او د هغې اقتصادي ورځنۍ ستونزې حل کولی شي.
بلی زه غواړم د پوښتنې سره متصل یو بله پوښتنه وکړم. دا تاسو ویلی چې یو غاړه دوی حداقل په 10,000 افغانۍ ځي، خو بیا ځینې اوس شکایتونه دا دي کندهار نه چې دوی وایي چې اوس دا ماشیني غاړې او ماشیني لستوڼي دم راپیدا شوي دي او دې ماشینو دوی بازار خراب کړی دی، ځکه دوی هڅه چې په خو دوی ګنډل حتی دا دی چې تاسو لکه اوس تاسو چې ویلي او یخن په 10,000 افغانۍ ته خو اوس دا په 200 افغانۍ اته تر 1,500 افغانۍ پورې ځي. نو دا رقابت څنګه دی د لاسي صنایعو ترمنځ او د ماشیني صنایعو ترمنځ؟
د څه چې د یو لباس استعمالول یا د یو توکي استعمالول په شخص پورې اړه لري. کندهار خلک خپل غاړه ته اوس مرزښت ورکوي په قدر یې پوهېږي، او په دې پوهېږي چې دا کمپیوټري ده او دا لاسي شی دی. دوی چې کله ودونه مراسم یا بل خوشحالي وي دوی ټول هیڅ کله دا نه غواړي چې مثلا یو کمپیوټری شی ورڅخه استعمال کړي. دوی کوشش دی چې هر څومره لوړ قیمت ولري، مثلا تر 15,000 او تر 20,000 افغانۍ هم داسې غاړې شته چې دوی رانیسي او دغه څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه کسان چې په د افغانستان څخه د باندې دي هغې هم په دې پوهېږي چې دا کمپیوټري شی دی او دا هغه اصلي د لاس جوړ دی، د هغې ترمنځ توفیر کولی شي. خو بد وختانه بازار چې اوس مثلا تاسو بازار ته ووځئ غاړې ته چې ګورئ ته فکر کوي چې مثلا دغه به لاسي غاړه وي په هغه کمپیوټري، نو هغه کسان چې د دې په کوالټي باندې نه پوهېږي یا مثلا ورسره ناشنا وي دوی بیا دغه کمپیوټري غاړه رانیسي او ډېر مثلا اقتصادي ورته تمامېږي. هغه کسان چې په کیفیت کې ګرځي هغه بیا د کندهار د اصلي څخه کار اخلي.
بله، تاسو د موادو په اړه ویل چې دا مواد ترلاسه کول میرمنو ته اسانه دي لاسي صنایعو په برخه کې، نو مواد څنګه تاسو په دوی آیا تاسو د موادو په تهیه په برخه کې کار سره کوئ که دوی خپل رانیسي بیا وروسته اسانه تاسو ته در سپاري په نندرتون کې؟
بله، زه زموږ ورور پښتنه وکړه هغې د پښتنې په ځواب کې باید ووایم
د قیمتونو په اړه فضلحدي ورور بلې دوی د قیمتونو په اړه پوښتنه وکړه کنه چې قیمت د زحمت په پرتله ډېر کم دی.
بله، دوه هم ورور چې پښتنه وکړله هغه هم عین ستاسو د پښتنې سره سخت کړ. زموږ ځینې دلته په کندهار کې موسسات دي او ځینې ریاستونه دي هغې په دې برخه کې د دوی سره کار کوي، دوی په کار اچي، دوی ته نوي کارونه ورسته کوي، دوی ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او دوی ته خام مواد په لاس ورکوي. دوی هغه جوړ شی بیا موږ ته سپاري، موږ بیا نندارې ته وړاندې کوو، یا دوی را دعوت کوو دوی خپله نندارې ته دا شی وړاندې کوي. خو دغه ورور پوښتنې باید ځواب ورکړم، د پوښتنې ځواب یې دا دی چې دوی ویل چې کوم شیان دي اوس یوازې غاړې نه دي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې لباسونه دي د میرمنو او د هغې تر څنګ بسکولونه دي او نور د خونې د ښایست لپاره یا د ښکلا لپاره مختلف توکي چې دوی جوړوي او د هغه تر څنګ لباسونه دي چې دوی ورڅخه استفاده کوي. یو خاص ټوکران دي چې دوی د افغانستان څخه بهر مثلا د نږدې هېوادونو څخه راوړي او پر هغه باندې کار کوي. هغه ښه بازار لري هغه شان دوی لري. او د دې تر څنګ دولت هم تر ډېره ځای زموږ څخه سره همکار دی. یعنې دا اوس چې کومه نمشګه یا نندرتون درې ورځنۍ تیر شو چې جمعې ورځ اخره ورځ وه، هغې کې هم د ولایتي پراختیا د پروګرام لخوا څخه چې دغه یو پروژه ده د وزارت یا د سوداګرۍ د وزارت لخوا څخه پلي کېږي، د هغې لخوا سره د هغې په همکارۍ باندې موږ یو ځای مخته یوړل. یعنی تر ډېره ځای اوس هم د دولت پام راوښتی دی، خو موږ چې کومه تقاضا لرو هغه تقاضا مو لا تر اوسه نه ده.
سوال، تاسو مخکې اشاره وکړه ځینې میرمنې تاسو څه ته لیږلې وې؟ هندوستان ته لیږلې وې، هلته بیا دوی دا د کوچو د دفتر د وسایلو د تزئین په برخه کې زده کړې وکړې د ورکشاپونو کې. نو داسې کوم پروګرام تر لاس لاندې دی چې دغه میرمنې کوم لاسي کوم شیان چې جوړوي دفاتر لپاره تر څو دولتي دفاتر له دغه وسایل نه استفاده وکړي او موږ له دغه بهرني اجناسو نه خلاص شو، یو خوا به دغه کورني تولیدات به مو وده کړي او بل خوا دغه مصارف په کور دننه مصرفیږي او خپل دفاتر کې به له د داخلي تولیدات استفاده کوو. داسې کوم توافق شوی دی له محلي ادارو سره؟
زموږ یو غټه ستونزه دا ده چې زموږ عامه پوهاوی ډېر کم دی. خصوصا د میرمنو د دغه لاسي صنایعو په باره کې زیاتره دولتي ادارې دې ته تر اوسه توجه خاصه نه ده کړې. که کړې مې هغه په شمار نه دي، خو زموږ کوم توکي چې د نندارې له لارې دوی لیدلی سي، بل که چې دوی داسې یو مشخص مارکیټ درلودی، یو مشخص ځای معلوم وي د دې میرمنو، بیا به هم دغه دولتي ادارې او نور ارګانونه مثلا موسسات د خپلو دفاترو دپاره د دغه توکو څخه کار اخیستی. خو بد وختانه تر اوسه موږ داسې دایمي مارکیټ تر اوسه نه دی پیدا کړی د میرمنو دپاره. دوی چې کومه نندارې ته یو شی راوړي هغه په کورونو کې ساتلی یې. په کوم اندازه اوس موږ یو مارکیټ لرو چې هغه په د عینومینې په شارګوټ کې دی، په کندهار کې، چې د یو خصوصي شرکت لخوا څخه جوړ شوی دی او مالي برخه یې هم د پروموت وسیې لخوا څخه ورکول شوې ده. دغه یو مارکیټ نوی دی، د دې دپاره اوس میرمنې چې کوم توکي لري هلته یې راوړي دي، دوکانونه یې نیولي دي او دوی کوشش کوي چې بازار ورته پیدا کړي.
بله، د بهرنیو مارکیټونو د اړتیاو په اړه داسې کوم پروګرام تاسو تر لاس لاندې لرئ چې د بهرنیو مارکیټونو کې هغه خلا چې د افغانستان د لاسي صنایعو ده تر څو تاسو هغه ډکه کړئ؟ دلته ځکه تاسو کارګري میرمنې په کافي اندازه لرئ، دغسې خلاوې هلته تشخیص شي او وروسته تاسو راشي هماغه د اړتیا وړ توکي ما بازار ته چې بهر دی هغې ته اماده کړي. په دې برخه کې څونه کار شوی دی؟
موږ هڅه دا ده چې د ولایت څخه نیولې بیا تر خصوصي سکتورونو او موسساتو پورې د دوی څخه همکاري وغواړو او د دوی د همکاري په یو ځای داسې یو څه ولرو. خو بد وختانه دلته مشکل دا دی چې زموږ هر ارګان چې فعالیت لري یا ریاست دی، مثلا د ښځو چارو ریاست دی، هغه یو محدود کسان مثلا د دې لپاره روزي. خو زموږ غوښتنه هر وخت دی چې موږ هغه خوندې چې په دې برخه کې کار کوي د هغوی دپاره په دغه برخه کې دوی ته روزنه ورکړل شي، چې دوی دغه خپل د اجناسو کیفیت دا هم شي کې او نړیوال شکل واخلي یا ستاندرد سي چې نړیوال بازارونو کې دوی ته هغه شی چې لیږل کیږي هلته د خلکو د قبول وړ وګرځيږي. تر اوسه ورته کار شوی دی او کار باندې روان دی. مختلف موسسات د دې د کار کار کوي. یو د ګلوزي پروژې په نامه د دولت لخوا څخه پلې کیږي، هغه هم په دې برخه کې ډېر کار کوي. زموږ سره همکار ده. موږ هڅه دا ده چې د میرمنو توکي اوس نور هم نوښت پکې راولو، هغه خلل چې موږ لرو هغه ډک.
د دې اړتیاو د پوره کولو لپاره ظرفیت ته، انساني ظرفیت ته او مهارت ته اړتیا شته. په دې برخه کې څه کورسونه جوړیږي د میرمنو د ظرفیت او د څه لپاره لوړولو لپاره تر څو دوی وکړي شي هغه اړتیا د بازار چې ده هغه نو بیا تاسو د کورسونو له لارې دوی ته وړاندې کړئ؟ وړاندې تر دې وبخي اخونزاده صاحب په لاین کې دی، د دې پښتنه وو او روبه ورسته تاسو راوګرځو. بله اخونزاده صاحب سلام.
سلام علیکم مرتضی حسن و سلام خود به شما با میمان محترم شما تقدیم می‌کنم.
علیکم سلام اخونزاده صاحب. بفرمایید اخونزاده صاحب.
از میمان شما سوال دارم.
بله بفرمایید.
سلام میمان، از شما سوال دارم از اینکه دغه کار چې شروع کړی ده د تجارت دی، معنا کار دی، دغه څونه سرمایه ته و دغه کاته په کار اچولې د سیسې د څونه کارکوونکي کار کوي، معنا ښځې د کنالي نه دي. او بل پوښتنه مې دا ده چې دا غالي چې دوی رګي 15,000 یا 12,000 معنا تر 15,000 دا خو دغه هم افغانان نه شي اخیستلی. دا یو څوک دوی ته فرمایش ورکوي دغه سرمایه دار خلک یا معنا دا د دولت خلک دا کسان چې پیسې دار دي که سره کانکړي په خارج کې خرڅوي، معنا په کال کې د دوی عاید د غلارې څخه څو د دوی لاسته راځي چې معنا د دوی ګټه څو کیږي. دا که جواب راکړي ډېر
به ډېر مننه اخونزاده صاحب. من ان شاء الله پوښتنه ته ځواب وایم. بله غلي زاهد تاسو یاستی؟ بله یو کمیره بانیو که از ما پختنه تلومره زواب بار که برسوا خونزاد سبت راو گرزو
او بخشی که بخشینی سر تاپول که ظرفیت و
بله در ظرفیت دل وره اولو در میرمن و بله و ترسو در غده بازار ارتیا وقت پو وقت تغییر کی چه دی پارتیا پاساس ما کیفیت بانی مواد تولید کی
متاسفانه مش که دستو چه میرمنو با پخپل سر خود سرانه یا ویو اخپل فالیتون کول هغه تاسو چې یادونه وکړې اقتصادي ستونزې چې دوی په فامیلونو کې لري هغه به یې ورباندې حلولې، دغه توکي به یې بازار ته استول. خو خوشبختانه د ریاستونو او مثلا خصوصي سکتورونو په رامنځته کولو سره میرمنې سره یو ځای شولې، ثبت شولې، او د دوی دپاره چې کوم موسسات پروګرامونه په نظر کې لري هغوی ته معرفي شولې. اوس دا تېره هفته د کومو تخصصه د دیشو په شاوخوا کې میرمنو ته په همدغه باندې چې دوی څنګه خپل ظرفیت لوړ کړي، څنګه خپل فعالیت وکړي، خصوصا د مالي برخې څخه نیولې بیا تر دې چې دوی هغه خپل توکي څنګه پیکین کړي، څنګه یې دغه شکل چې مثلا بازار ته وړاندې کړي ولري. په دې باندې دوی ته درې ورځنۍ روزنه ورکړله او دوی وروزلې په دې برخې. د هغې تر څنګ نور موسسات مثلا راځي او دغه پروګرامونه په نظر کې لري، یا د زراعت ریاست لخوا څخه یې، یا هم د یو بلې موسسې لخوا څخه یې، دوی ورته معرفي کېږي. په دغه برخه کې دوی روزل کېږي او له پخوا څخه تر کوم ځای چې موږ پوهېږو د دوی په کارونو کې ډېر تغییر راغلی دی، د دوی ظرفیت ښه شوی دی. مخکې به دغه توکي دوی یوازې په کندهار کې په دوکانونو خرڅولې، اوس تاسو وګورئ په کابل کې کنن برتونونه یې پاغې کې هم د کابل د کندهار میرمنې برخه اخلي، او که د کابل څخه د باندې مثلا همدا اوس زموږ یوه میرمنه په هندوستان کې ده، هلته یې دغه لاسي صنایع وړي دي، هلته بازار لري او دغه لاسي صنایع ته ځای ورکړ شوی دی.
بله متاسفانه یو ستونزه په افغانستان کې دا د سواد ستونزه ده چې خصوصا د میرمنو برخه کې ډېره ستونزه ورسره لرو. ستاسو د کورسونو دایرولو پر مهال څونه دغه ستونزه محسوسه ده؟ چې ځکه او دا که راته ووایي چې ستاسو د کارګرې میرمنې چې دي په کومه کچه کې دي، آیا دوی د جذب توان لري د دغه کورسونو چې تاسو دایروئ دوی ته؟
زموږ یو غټ مشکل چې دی هغه زموږ د میرمنو د سواد کچه ده. په دې کې موږ داسې میرمنې لرو چې مطلق سواد سره ناشنا دي، سواد نه لري. هغوی دپاره ډېره ستونزمنده ده، ځکه چې دوی دغه درس څخه دغه مثلا یو څوک چې ورته درېږي دوی ته تدریس کوي، د هغې سره ناشنا وي او دوی سم اخته نسي ځینې کولی. خو داسې میرمنې هم لرو چې هغه مثلا په پانتونونه یې ویلي او دې کافی بیا مخه کړي، هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر کم وخت سره دوی موږ راپورته کړي دي. یعنی اوس موږ ژوندي مثالونه لرو چې ځینې میرمنې دي چې تجارت یې مخه کړې ده، د دوه درې کورسونو په تعقیبولو سره دوی په خپل کار کې بدلون راوستی دی او دوی دغه ظرفیت یې شوی دی. خو متاسفانه هغه خوندې چې مثلا سواد نه لري هغې لا بیا هم کار ته ضرورت لري، د دوی سره باید دوامداره کار وشي، دوی ته په عملي بڼه ور وښول شي چې مثلا په تجارت کې کوم شیان یا کوم کارونه مهم دي چې باید دوی په نظر کې ونیسي. دغې دپاره هم موږ میرمنې مثلا استو کابل ته په ځینو نندرتونونو کې یا په ځینو ورکشاپونو کې دوی برخه اخلي، نو هغوی دپاره بیا داسې دی چې دوی عملي بڼه باید ولري دا کار، ځکه دوی دغه
بله. که د اخونزاده صاحب پوښتنې ته راشو، سرمایه څنګه ده؟ دوی سرمایه مشخصا فردي ده که په مجموعي توګه تاسو کوم مشخصه سرمایه لرئ د میرمنو لپاره؟
موږ میرمنې چې فعالیت لري کار کوي اصلا موږ ورته په خپله سرمایه نه ورکوو. موږ هدف یوازې دا دی چې میرمنې مثلا د مؤسساتو د لارې څخه دوی رو معرفي کړو او هغې ورسره مثلا بانکونه دي مختلف هغه بانکونه یو ورځنۍ پروګرامونه لري، دوی ورځي هلته پروګرام ته یې غوږ نیسي، دغه پروګرام څخه ټوله اخیستنه کوي، بیا ورځي قرضه اخلي، یا هم د قرضې له لارې یا هم په خپل کور کې دوی یو څه پیسې پیدا کړي. یعنی که زه ووایم د 1000 افغانۍ سره که دوی ولري هم یو ښه کاروبار دوی شروع کولی شي د ډېرې کمې پیسې څخه، او داسې کارونه هم شته چې د 2 لکه 3 لکه حتی تر 10 لکه پورې میرمنو په کار اچولي دي. خو ډېره برخه چې ده هغه اقتصادي برخه یې ډېره ضعیفه ده، مثلا د 1000 5000 داسې کاروبار دوی شروع کړی دی چې اوس یې کار
خودکفایی
بل دوی اجناس ورته رانیسي، مثلا کوم توکي چې د دوی په کار یا ورته رانیسي په قرضه باندې، همدارنګه دوی ته مثلا یو ماشینري یا خام مواد دوی تور کول کیږي د مصطفی لفظ څخه چې دا غږ څخه یو ویارډیتي زیادونه کولای سم چې وچې دا تولیدي ګروپونه جوړ کړي دي په کار اچولي دي چې ډېرې مېرمنې په دې کې بوختې دي په کلو کې او هغه به ډېر ژر د سوداګریزې برخې ته راشي او په دې برخه کې به خپل فعالیت وښيي او استفا به ترې
اخلي. اغلی زهرا زاهد د کندهار د ښځو د سوداګرۍ خونې رئیس په خبرونه کې ستاسو له ګډون څخه یو نړۍ مننه.
مننه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو داوا د دیونی د شکست سکوت یا